grande que vi.
خانای جهادی مشر صبغت الله مجددی وای له حزب اسلامی سره د سولې په موافقه کې د حق العبد مسلې ته پاملرنه نه ده شوې. د غوراوی کمیټه وای په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب د کاندیدانو فهرست جمهوری ریاست ته سپارلی. او جان کیری وای د بهرنیو چارو وزارت مامورینو ته ویلي چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له راتلونکي ادارې سره پوره همکاري وکړي. بشپړ خبرونه واوري. په خوانی جهادي مشر صبغت الله مجددي وایي د سولې په خبرو کې باید اساسي قانون مراعت شي. ښاغلي مجددي نن په کابل کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې له حزب اسلامي سره د سولې موافقې ته د اشارې په ترڅ کې وویل دای د سولې مخالف نه دی، خو د سولې په مسله کې باید حق العبد خوندي وي. مجددي زیاته کړه چې له حزب سره د سولې په موافقه کې دې مسلې ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. په همدې حال کې یو شمیر دینی عالمانو د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره جدي هڅې وکړي. د غوراوي کمیټه وایي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب د شپږ دېرشو کاندیدانو فهرست یې جمهوري ریاست ته سپارلی. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غني به له دې فهرست څخه اووه تنه د انتخاباتو او پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو د خپلواکو کمیسیونونو د کمیشنرانو په توګه غوره کړي. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې پر دې فهرست به په غور سره کار وشي.
لیست رسیدلې دی او د دې لپاره چې د یو ښه نتیجه په لاس راوړل شي باید ډېر په دقت کار وشي. یو که لس وخت غواړي، ولی پروسه ډېره مهمه ده او پروسه ډېره حیاتي ده.
مینپال وویل چې ولسمشر به له هر کاندید سره جلا مرکه وکړي او د ښایي دا مرکه خیل رسنیو سره هم شریکی شي. په ننګرهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش یولس وسلوال وژل شوي او وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویندوی حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل دا بمبارۍ تیره ورځ ناوخته د اچین ولسوالۍ په مامندرې او تنګي ولسوالیو کې شوي دي. مشرقیوال زیاته کړه چې په دې هوایي حملو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. لباستن څخه نیولې تر لاس انجلس پورې د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې تیره شپه تر ناوخته پورې زرګونه کسانو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ضد مظاهرې وکړې. د نیویارک په مرکز کې مظاهراتیانو د منهاتن کوڅې بندې کړې او وروسته د منهاتن په پارک کې راټول شول او شعارونه یې ورکول چې دا منتخب ولسمشر نه مني. د شیکاګو په مرکزی برخه کې شاوخوا 1300 کسان د ټرمپ د هوټل او د ټرمپ د څلې مخې ته د اعتراض لپاره راټول شول. په باستن کې زرګونه اعتراض کوونکو د ټرمپ خلاف د ښار په مرکزی برخه کې لاریون وکړ. په سیاتل کې د ټرمپ ضد لاریون ته نږدې ډزې شوي چې قربانیان هم لري، خو پولیس وایي چې د ډزو له مظاهرو سره تړاو نه درلود. په نورو ښارونو کې هم د پراخو مظاهرو راپورونه را رسیدلی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د بهرنیو چارو وزارت مامورینو ته ویلي چې د منتخب ولسمشر له راتلونکي ادارې سره په بشپړ ډول همکاري وکړي. ما د بهرنیو چارو په وزارت کې ټولو ته هدایت ورکړی چې په داسې حال کې چې زموږ مخې ته لا هم ګڼ شمېر مسایل پراته دي، باید د خپل هیواد د ګټو او د خلکو د امنیت د ساتنې لپاره د جنوري تر شلمې پورې ورځنیو چارو ته دوام ورکړي. په پام کې ده چې ټرمپ د 2018 کال د جنوري په شلمه نیټه رسمن لوړه وکړي او د چارو واګي له ولسمشر اوباما څخه ترلاسه کړي. د افنریوال سازمان امنستي انټرنیشنل وایي چې په عراق کې د دولتي ځواکونو لخوا مسل خرته نږدې د ولسي وګړو د وژنې او شکنجې په اړه اسناد راټول کړي دي. د افنریوال سازمان وایي د مسل د یو شمیر جنوبي سیمو تر شپږو پورې کلیوال د اکتوبر په وروستیو کې له داعش ډلې سره د اړیکو په تور وژل شوي دي. د عراق پوځ د امریکا د هوایي ځواک او د کورت پیشمرګه جنګیالیو په ملاتړ د مسل د بیرته نیولو په مقصد پوځي عملیات کوي. د امنستي انټرنیشنل د څیړنو د څانګې مرستیاله مشره لین معلوف وایي چې د دولتي یونیفورم لرونکو پولیسو په دې سیمه کې په ګڼ شمېر غیر قانوني وژنې کړي او ولسي وګړي یې له نیولو وروسته په بند کې وژلې دي. نوموړی زیاتوي چې په ځینو مواردو کې ولسي خلک د ډلیز اعدام په بڼه له وژل کېدو مخکې شکنجه شوي دي. د افغانستان نړیوال سازمان د عراق پر حکومت غږ کوي چې د دې وژنو په اړه تحقیقات وکړي. په دوشنبه کې د متحدو ایالاتو سفارت په تاجکستان او افغانستان سره د دې هیواد په ګډ سرحد کې د احتمالي تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا سفارت په یوه خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه د کومې ډلې د نوم له اخیستو پرته ویلي چې تروریستي ډلې ښایي حملې وکړي. په خبر پاڼه کې امریکایي اتباعو ته خبرداری ورکړل شوی چې د ترانسپورت په عامه وسایلو کې له تګ راتګ او له ګڼې ګوڼې ډکو سیمو ته له تلو څخه ډډه وکړي. په دوشنبه کې د امریکا سفارت دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې د تاجکستان حکومت د نومبر په 14مه د ولسمشر د ورځې په مناسبت په پارکونو او عامه ځایونو کې غونډې او محفلونه پلان کړي دي. او رستای خبر د چین او روسیې د پولیسو دوه مهم چارواکي د انټرپول یا نړیوال پولیس د مشرتابه لپاره غوره شوي دي. د چین د عامه امنیت مرستیال وزیر مینګ هونګ وای نن د انډونیزیا په بالی ټاپو کې د انټرپول په کلنۍ عمومي اسمبله کې د دې ادارې د مشر په توګه غوره شو. د مینګ پر غوره کېدو ځینو فعالانو انتقاد کړی ځکه د دوی په وینا بیجینګ د عامه امنیت له ادارې څخه په بهر کې د مخالفینو د تعقیب په مقصد کار اخلي. د بالی په غونډه کې همداراز د انټرپول د مسکو د بیورو مشر تورن جنرال الکساندر پروکوپچوک د اروپا لپاره د انټرپول د مرستیال مشر په توګه غوره شو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د انتخاباتو کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې غړي وایي چې د کمیټې د کمشنرانو وروستۍ لیست ولسمشر ته وسپاره.
پنځه بهترین برای کمیسیون مستقل شکایات مرکزی و 21 بهترین برای کمیسیون انتخابات انتخاب بکنه.
د ولسی جرګې د بشري حقوقو مدني ټولنو او د ښځو چارو کمیسیون وایي چې د ښځو او ماشومانو د زورونې د منې قانون تصویبېدل خوشبيني پیدا کړې ده. د خبریالانو مدني فعالانو څخه د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي چې په تېرو دوو کلونو کې د خبریالانو مدني فعالانو پر وړاندې ګواښونه او تاوتریخوالی زیات شوی دی. په ننګرهار کې د دریم نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو موضوع څارو. دا هم اوري چې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ انتخابېدو ځینې هیوادونه چې پاکستان هم پکې شامل دی اندېښمن کړي دي. او په عین حال کې بیا د امریکا په اکثرو ښارونو کې د ډونالډ ټرمپ د منتخب کېدو پر ضد مظاهرې هم پیل شوي دي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د انتخاباتو کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې وویل چې دغه کمیټې د کمشنرانو وروستۍ لیست ولسمشر ته سپارلې ده. د یادو کمیټې غړو د پنځشنبه په ورځ خبري اعلان ته د دې لیست اعلانولو پر مهال ویل چې دا کسان د وړتیا او کاري تجربو له مخې په لیست کې شامل شوي او د دې توان لري چې راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو په کارونو کې سیاسي مداخله ونشي شاید راتلونکي انتخابات تر یو حده شفاف وي. سباون کاکړ په رپورټ لري.
د انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمشنرانو د غوراوي د کمیټې غړي وایي چې په وروستي لیست کې کوم چې ولسمشر ته سپارل شوی اته ښځې او اته ویشت نارینه شامل دي. د غوراوي کمیټې غړو د پنځشنبه په ورځ یوې خبرې ناسته وویل چې دغه کسان د وړتیا او کاري تجربو له مخې ټاکل شوي او د غوراوي بهیر یې شفاف و. د دغه کمیسیون رئیس جاوید رشید په دې اړه داسې وویل:
مونږ وکړای شول چې 15 کسه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او 21 کسه د انتخاباتو کمیسیون لپاره غوره کړو. زمونږ دغه بهیر بشپړ شو او تیره ورځ مونږ له ولسمشر سره لیدنه درلوده او هغه ته مو په رسمي ډول وروستۍ لیست تسلیم کړ.
د غوراوي کمیټې په داسې حال کې دغه بهیر د شفافیت خبرې کوي چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې په دغه بهیر کې ستونزې موجود وي. د انتخاباتي کمیسیون لپاره کوم کسان چې د غوروي کمیټې لخوا په لیست کې شامل شوي، د دوی د کافي تجربو نشتوالی، له مرکه کوونکو سره د یو شان رویه نه کول، له جمهوري ریاست سره د ورستي لیست شریکول مخکې لدی چې له اړوندو بنسټونو سره شریک شي، هغه ستونزې دي چې ټیفا ورته ګوته نیولې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم وایي که د انتخاباتي کمیسیونو د غړو په کارونو کې سیاسي مداخله ونه شي، شاید راتلونکي انتخابات به تر یو حده شفاف ترسره شي. د دغه بنسټ یو غړي نعیم ازغری له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
په دې اړه چې په راتلونکي کې به پر انتخاباتو څه اغیزه وکړي، دا د دوی په ژمنو پورې اړه لري، او په دغو کسانو کې یو شمېر تخصصي او مسلکي خلک هم شته. دا د ملي وحدت حکومت په ژمنو پورې هم اړه لري چې د دوی په کارونو کې مداخله ونه کړي او دوی پرېږدي چې خپل مستقل کار وکړي. نو په دې صورت کې به موږ د غوره انتخاباتو شاهدان یو.
په ورته وخت کې د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي چې ولسمشر د غوراوي کمیټې د کارونو څخه خوښ دی او ژمنه یې وکړه چې د دغې پروسې وروستی پړاو به هم په شفافیت سره بشپړ شي او د انتخاباتي کمیسیون لپاره به د ولسمشر لخوا کمیشنران انتخاب او معرفي شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې غړي وایي چې دغه کمیټې د کمیشنرانو وروستی لیست ولسمشر اشرف غنی ته وسپاره.
ازادي خبری مجله اوري.
مدني ټولنې وایي په زابل کې د وطنو برمته شو ملکي کسانو د بیرحمانه وژلو څخه کابو یو کال تیریږي، خو کورنۍ لا هم عدالت غواړي. دا مدني ټولنو ګډ کاري ډله وایي چې په تیر یو کال کې د افغانستان په لویو لارو کې د مسافرو د برمته کولو وژلو پیښې زیاتې شوې، خو حکومت یې پر وړاندې چوپتیا غوره کړې ده. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي هم وایي چې حکومت باید په زابل کې د دغو وطنو ملکي کسانو د وژل کېدو دې ته ورته نورو پیښو عاملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. عبادالله حنانسی پرې رپورټ لري.
د مدني ټولنو ګډه کاري ډله پر افغان حکومت انتقاد کوي چې په زابل ولایت کې د ماشوم نجلۍ تبسم په ګډون د وطن ملکي کسانو د سرونو د پرې کولو پیښه یې هېره کړې ده. د مدني ټولنو غړو د پنجشنبې پر ورځ یوې خبري ناستې پر مهال ویل د زابل د پیښې د قربانیانو کورنۍ لا هم د عدالت په تمه دي، خو نه یوازې دا چې د یادې پیښې عملي نه دي نیول شوي، سربیره پر دې ورته پیښې نورې هم زیاتې شوي دي. د افغانستان د مدني ټولنې مشر عزیز رفیع وویل لا هم د افغانستان لوی لارې نام نه دي او حکومت یې د امنیت په ساتلو کې ناتوانه دی.
متاسفانه در ټول سال گذشته
بدبختانه په تیر یو کال کې زموږ د هیوادوالو په ځانګړي ډول په لویو لارو کې د افغان مسافرو د وژلو پیښې زیاتې شوې، او دا ډول پیښې په کندوز، بغلان، غور او یو شمېر نور ولایتونو کې تکرار شوې دي.
خغلی رفیع وایي چې د حکومت له لوري د بخښنې فرهنګ د دې لامل شوی چې ستر جنایت کوونکي محاکمه نشي. پوره یو کال وړاندې په زابل ولایت کې داعش جنګیالیو و ملکي کسان برمته کړل او وروسته یې په بېرحمۍ سره ووژل. دغه پیښه د نړۍ په کچه د افغانانو له جدي غبرګون سره مخ شوه او د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې خلک سرکونو ته راووتل او د عدالت غوښتنه یې وکړه. خو په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل چې عدالت لا هم نه دی تامین شوی او د حکومت له هڅو سره سره د دغې پیښې عاملین د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوي. ښاغلی قلاتوال وایي حکومت مکلف دی څو د افغانانو له سر او مال څخه ساتنه وکړي او عدالت پلی کړي.
دا د هر افغان په حق کې چې د هغوی په حق او حقوقو تیری کېږي، یا یو افغان بېګنا په شهادت رسېږي، د افغانستان په قوانینو کې هم مسجله ده چې عاملین باید په هر قیمت باندې شوي باید دستګیر او د قانون منګولو ته وسپارل شي. موږ هم غوښتنه همدا ده چې د تبسم او د تورته د نورو پیپو عاملین د افغانستان په هر ګوښه او کنار کې شوي باید ونیول شي او قانون.
د افغانستان د مدني ټولنې ګډې کاري ډلې د یوې شپږمادیزې اعلامې په خپرولو سره له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د لویو لارو امنیت ټینګ کړي او د زابل د پیښې په شان د نورو پیښو د تکرار مخه ونیسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ د مسؤلانو نظر هم واخلو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دا ولسی جرګې د بشري حقوقو مدني ټولنو او د ښځو چارو کمیسیون وایي چې د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع قانون تصویب دل خوشبيني پیدا کړې ده. د دې کمیسیون مشر فوزیه کوفي د پنځشنبه پورس په کابل کې یو خبري غونډې ته ویل چې د قانون د تطبیق لپاره هم د اړوند ادارو سره کار کیږي تر څو د زورونې پر وړاندې په وخت عکس العمل څرګند شي. د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع قانون 13 ورځې ولسی جرګې تصویب کړ خو ځینې خلک پر عمل کېدو باور نه لري. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان په ښارونو، کلیو، تعلیمي او روغتیایي ادارو او د کار په ځایونو کې د ښځو او ماشومانو له زورولو ډېر کله ویل شوي، خو په وړاندې یې د لومړي ځل لپاره د قانون شتوالي د ولسي جرګې د ښځو د چارو کمیسیون خوشبینۍ راپارولې دي. د ولسي جرګې د بشري حقونو مدني ټولنو او د ښځو چارو کمیسیون وایي چې دا قانون به له زورونې سره مخ کېدونکو خلکو ته جرأت ورکړي چې پر وړاندې یې کوم غیر قانوني کار کیږي هغه به تعقیب شي. د دې کمیسیون مشر فوزیه کوفي که څه هم د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع قانون پلي کېدل څه ستونزمن کار بولی، خو وایي چې په ټوله کې د دې قانون تصویبېدو هیلې پیدا کړې دي.
ما فکر میکنیم که با تصویب قانون
زه فکر کوم چې د دې قانون د تصویب ترڅنګ شایي د هغه تطبیق څه سخت کار وي، لکه هر بل قانون چې د اجرا برخه کې له ستونزو سره مخ دی. ولی فکر کوم چې د دې قانون له جوړېدو سره هغو کسانو ته دا پیغام رسیږي چې ماشومانو او ښځو ته له کوره د باندې ژوند غیر خوندي او بد ګرځولی دي. دوی ته باید دا پیغام چې که دا جرم کوي د قانون پر وړاندې ځواب ویونکي دي او برائت نه لري.
قانون چې په دریو فصلونو او نهه ویشتو مادو کې چمتو شوی د چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې تایید کړ، خو د مشرانو جرګې تایید او د ولس مشر لخوا د توشي کارونه یې لا په مخ کې دي. د دې قانون له مخې د ښځو او ماشومانو هر ډول زورول که هغه کلامي، تصویري، په لیکلي بڼه او یا په فزیکي ډول وي جرم ګڼل کیږي او کوونکي د قانون پر وړاندې نقدي جرمانه کیږي. دا جرمانه جرم ته په کتو تر 30,000 افغانیو کېدی شي، خو د دوام په صورت کې مجازات ډېرېدای هم شي. له دې وړاندې ټولنیز حساسیت ته په کتو په 1994 کال کې هم د ورته هدف لپاره یو مقرره هم وزیرانو شورا تصویب کړې وه، خو د چارواکو په باور د اجرایي ضمانت د نه لرلو له کبله چندانې اغېزناکه نه ده تمامه شوې. که څه هم د ولسي جرګې د ښځو او مدني ټولنو اړوند کمیسیون د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع قانون توشیه وروستۍ کېدو ته اندېښنه نه لري، خو په ټولنه کې د تطبیق پر وړاندې بېلابېل نظرونه موجود دي. د ښځو د حقونو دوه فعالانې ریحان او مقدسه اتلواله په دې اړه وایي:
شایي ګټور واقع نه سي، ځکه موږ د قانون په تطبیق کې بدبختانه ډېرې ستونزې لرو، او کله چې زموږ قوانین تطبیقېږي نه، نو ضروري نه ده چې یوازې قانون دی ولرو. زه فکر کوم چې د قانون موجودیت ځکه ډېر مهم دی چې که موږ سند ونه لرو نو څنګه اقدام وکړو. ستونزه یوازې څو ښځو ته نه ده متوجه، بلکې هر خور د داسې ستونزو سره مخ کېدونکې ده.
د دې قانون ترڅنګ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون چې د ولسي جرګې ته ځینو غړو پر باور ډېر عمومي دی، لا هم بې برخلیکه پاتې دی. د ولسي جرګې د بشري حقونو مدني ټولنه او د ښځو د چارو کمیسیون مشره فوزیه کوفي وایي چې د یاد قانون د تصویبېدو هڅې هم روانې دي، او هیله شته چې په دې برخه کې کارونه له پخوا ګړندي شي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک درشري
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا. تاسو د ازادي راډیو مخمنه خبرې مجله اورئ. د خبریالانو او مدني فعالانو څخه د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو او مدني فعالانو پر وړاندې ګواښونه او تاوتریخوالی زیات شوي دي. تر خطر لاندې د خبریالانو او مدني فعالانو څخه د ملاتړ شبکې چې د پنځشنبه په ورځ فعالیت پیل کړ، یوې خبري غونډې ته وویل چې د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ ځینې دولتي ادارې هم د تاوتریخوالي په دې پیښو کې لاس لري. قسیم سولمل په رپورټ برابر کړی.
تر خطر لاندې د خبریالانو او مدني فعالانو څخه د ملاتړ شبکه داسې مهال جوړیږي چې سږ کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل سوی دی. په دغه شبکې کې 15 بنسټونه فعالیت لري چې تر ډیره د هغو خبریالانو او مدني فعالانو لپاره عدالت کوي چې له ګواښونو او خطرونو سره مخ وي. د یادی شبکې غړي محمد هارون معترف د پنځشنبه په ورځ د خپل فعالیتونو په اړه خبریالان ته ویل
در قسمت وقایع استراری خصوصا تلاش
د بیړنیو پیښو په تړاو چې خبریالان په مرکز او یاسیمو کې د تروریستانو او یا زورواکانو لخوا تعقیب کیږي زموږ هڅه ده چې د ملاتړ کوونکي بنسټ په توګه ورسره مرسته وکړو. نامنی کاري محدودیتونه معلوماتو ته نه لاسرسی له خبریالانو او مدني فعالانو سره د تاوتریخوالي د پیښو نه څیړل او د لازمو امتیازاتو نشتون هغه ستونزې دي چې د دغې شبکې غړي په اړه اندېښنه لري. د شبکې د معلوماتو له مخې یوازې د 2014 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې 11 خبریالان په افغانستان کې وژل سوي دي. د خبریالانو د قربانیو په تر ټولو وروستۍ پیښه کې تیره جمعه په هلمند کې د یو خصوصي تلویزیون خبریال نعمت الله زهیر د ماین په چاودنه کې وژل سو. د دې ترڅنګ له خطر سره مخامخ د خبریالانو فعالانو د ملاتړ شبکه وایي سیاسي او مدني فعالان هم په وروستۍ کې له پرله پسې جدي ګواښونو سره مخ دي. د سیاسي فعالانو په استازیتوب احمد سیدی پر حکومت انتقاد وکړ چې له دوی سره د ترسره سوي تاوتریخوالي پیښې نه څېړي.
بار بار تکرارم
شغلی سیدی وای په وار وار مسولینو له ولسمشر نه نیولې بیا تر کشته پوری ژمنه کړې چې موږ استاسو ملاتړ کوو خو نتیجه ډېره کمه او غیر قابل احساس و. اخو د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وای چې راتلونکي اونۍ به د خبریالانو د خوندیتوب ګډه کمیټه چې مشر یې د ولسمشر دویم بلستیال کوي په ځانګړي توګه د خبریالانو امنیتي دوسیه وڅېړي.
د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې درې مغونډه چې آینده هفته کې کیږي د اجنډا یو مهمه برخه هم د مرني فعالان خصوصا د رسنیو د اړتیا د غو سره د شوې تاوتریخوالي یا د امنیتي کیسونو بررسي او د غو د گزارش اوریدل او بررسي کول دي.
د خبریالانو او مدني فعالانو پر ملاتړ کوونکو بنسټونو هم دا انتقادونه سته چې د دوی فعالیتونو تر اوسه پورې په دې برخه کې د پام وړ نتیجه نه درلوده. خو له خطر سره د مخامخ خبریالانو او فعالانو د ملاتړ شبکه وي دا ډول بنسټونو زیاتوالی او انسجام کولای سي مسؤلین په ښه توګه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه او ورباندې فشار زیات کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
پننګرهار کې د دریم نړیوال اسلامي پوهنتون د بنسټ ډبره کې خودل شو. په دې اړه جوړ شوې غونډه کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر د ولسي جرګې او شمیر غړو ننګرهار والی ګلاب منګل ګډون کړو. ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په دې غونډه کې ویل چې د دې پوهنتون جوړېدل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره یو لوی خبره ده. اجمل تورمان او د موضوع جزئیات.
د لوړ زده کړو وزارت او ملي شورا څخه راغلي لوړ پوړي پلاوي د ننګرهار ولایتي چارواکو په ملتیا د پنځشنبه په ورځ د روداد کوټ او بټي کوټ ولسوالیو په منځنۍ ساحه کې په زر جری بزمکه کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د احاتې د جوړېدو د بنسټ ډبره کې خودا. په دې مراسمو کې ننګرهار ولی محمد ګلاب منګل وویل د دې پوهنتون جوړېدل نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره لویه لاسته راوړنه ده.
دا پروژه به نه یوازې افغانستان پوکچا بلکې د سیمې پوکچا یو لویه علمی پروژه وي. د اسلامي نړیوال پوهنتون چې د افغانستان لپاره خاص ډول د ننګرهار لپاره او کوی مجلس د سیمې لپاره به یو لویه علمی اکاډمیک موسسه وي. د یو د جوړېدلو چارې نن رسمن پیل کیږي.
دلبر زده کړو وزیر فریدی محمد وویل اوس لپاره د دې پوهنتون د احاتې د جوړېدو لپاره د وزارت له انکشافي بودیجې نه څه باندې 2.5 میلیونه افغانۍ منظور شوي او د تعمیر د جوړېدو لپاره دوی په پام کې لري چې د یو کانفرنس لاري د اسلامي هیوادونو او مرستندوی ادارو مرستې راجلب کړي.
ماستر پلان چې نه هیڅ بیا به موږ یو ډونر کانفرنس راغوړو د مختلفو ډونرانو نه به د دې پوهنتون په حق له د مرستو هیله کوو او موږ اوس هم په یو تی د اسلامي مملکو څخه د مرستندوی همکارانو څخه کومک غوښته دي په هانتون په جوړول دا به یو ډیر معیاري او ستاندرد په هانتون په منطقه کې وي.
نو موري ویل د دې په هانتون نقشه په نړیوال ستاندرد جوړه شوی او دراتونکو 1500 کلونو په موده کې به ټوله چارې بشپړې شي. دغه ساحه چې اوس په کې اسلامي نړیوال په هانتون جوړیږي نام نسیمه بلل کیږي. دا چې د دې سیمې امنیت به څومره خوندې ساتل کیږي والی محمد ګلاب منګل ویل نه یوازې امنیتی ځواکونه بلکې د سیمې خلکو هم ورته ډاډ ورکړي چې د دې پروژې نه به ساتنه کوي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې په ټوله نړۍ کې دوه اسلامي نړیوال پوهنتونونه جوړ شوي چې لومړی پوهنتون یې په اسلام آباد کې، دویم یې په ماليزیا کې او د دریم ستر نړیوال اسلامي پوهنتون ویاړ به د ننګرهار وي چې تر رغېدو وروسته به پکې په یو وخت 10,000 محصلان زده کړه کوي.
آزادي رادیو تغوګ ونیسي
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ انتخابېدو ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. ځینې رپورټونه وایي پاکستان اندېښنه لري چې امریکا به له هند سره نږدې اړیکې ولري. ځینې داسې باورونه شته چې د امریکا او هند ترمنځ اړیکې به ښایي د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې کړي. تفصیل له فریبا ظاهر ورو.
د امریکا په ولسمشري انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ بریا نه یوازې د ډیموکرات ګوند پلویان چې د هیلری کلینټن په ګټه یې رای ورکړې وې حیران کړي دي، بلکې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې راپورته کړې. رویټرز خبري ایجنس د پاکستان د اندېښنو په اړه راپور ورکړ چې اسلام آباد د خپل پخواني سیال هند او امریکا ترمنځ د نږدېوالي له کبله اندېښنه لري. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې څو ځلې د پاکستان یادونه کړې او انتقاد یې پرې کړی دی. ټرمپ ویلي چې د پاکستان په څیر هیواد کې چې ثبات یې ډېر ډاډمن نه دی، د اټومي وسلې درلودل د اندېښنې وړ خبره ده. دوی ویل له پاکستان سره ستونزه دا ده چې اټومي وسله لري او دا یوه اساسي ستونزه ده. دا یوازینی هیواد نه دی، بلکې د هغو نهو هیوادونو په ډله کې دی چې اټومي وسلې لري او نیمه باثباته دي، او موږ غواړو چې دوی کاملاً بې ثباته سي. ډونالډ ټرمپ دغه راز د روان میلادي کال په مې میاشت کې فاکس نیوز ته ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د شاوخوا لزر امریکایي ځواکونو د ساتلو پلوي کوي، ځکه د افغانستان په گاونډ کې پاکستان له اټومي سلاح سره پروت دی. د رویټرز خبري ایجنس په خبره واشنگټن او اسلام آباد هغه دوه تاریخي متحدین دي چې خپل منځي اړیکې یې کله ترنګلې او کله سمې وي. د راپور پر اساس د اړیکې هغه مال په خرابېدو سوې چې په دې وروستیو کې د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې د پاکستان په خاوره کې دننه د طالبانو د ډلې مشر ملا اختر منصور په نښه کړ. رویټرز خبري ایجنس د ځینو پاکستاني کارپوهانو په حواله لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ اداره به د پاکستان پرتله له هندوستان سره نږدې اړیکې ولري. حسن عسکری رضوی له دغو کارپوهانو دی چې رویټرز ته ویلي وو امریکا به پاکستان منځوي نه کړي، خو ډونالډ ټرمپ د هیلری کلینټن په پرتله د پاکستان پر وړاندې سخت دریځ ولري. بلخوا په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې له هندوستان سره د امریکا نږدې اړیکې کولی سي د امریکا او پاکستان پر اړیکو منفي اغېز ولري.
دمر با پاکستان کے شکوں کو بات پیدا کی گی اور دمر با پاکستان میں نور ہم چین تور لنڈی گی امریکہ دا گڑی چے منتدا ہند ضرورت ہے چین خلاف نو اخکاری دسے پذراتن کے وقت با امریکہ ہند تنور ہم ور لنڈی گی اور چی ہند تنور ہم ور لنڈی گی نو داغے منفی اثرات با پاکستان او امریکه پاری کومانه خامخابري وي.
په همدې حال کې د پاکستان په کراچي ښار کې د امریکا قونسل د پاکستان جیو نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي چې د هیواد بهرنۍ پالیسي پر ملي ګټو ولاړه ده او زیاتوي چې د حکومت په بدلون سره به په پالیسي کې بدلون رانسي. سره له دې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر تر اوسه د جنوبي اسیا په اړه خپل دقیقه پالیسي نه وړاندې کړې، خو په دې وروستیو کې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو د زیاتېدو په اړه ویلي وو چې د دوغو دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ منځګړیتوب ته حاضر دی.
و امریدل چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ انتخاب یو شمېر هیوادونه چې پاکستان هم خیپ کې شامل وي اندېښمن کړي دي. اخوا بیا د امریکا په اکثر خارونو کې زرګونه کسان د نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد اعتراضونو لپاره لارو کوسو ته راوتل. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
له باستون څخه نیولې تر لاس انجلس او د امریکا په نورو ایالتونو کې زرګونه کسان د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد مظاهره ته راوتلي او د ټرمپ ضد شعارونه ورکوي. د پولیسو په وینا د ټکساس په مرکز آستین کې شاوخوا 400 کسانو لاریون وکړ. لاریون کوونکو د ټرمپ د هغو ژمنو پر ضد شعارونه ورکول چې ګواکې له مکسیکو سره پر پوله به دیوال جوړوي چې امریکا ته د پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. لاریون کوونکو په واشنگټن ډي سي کې د ټرمپ نړیوال هوټل مخ ته شعارونه ورکول. یو بل ډله بیا د سپینې ماڼۍ مخ ته ولاړه وه، شمې په لاسو کې وي او ویناو ته غوږ نیولی و. په واشنگټن کې په امریکایي پوهنتون کې لاریون کوونکو امریکایي بیرغونو ته اور واچوه. سلګونو نور کسانو په فلادلفیا، بوسټن، پورتلند او اوریګان کې هم راټول شوي وو او د لاریونونو تنظیمونکو ویل چې په سان فرانسیسکو، لاس انجلس، اوکلند کې به هم د پنځشنبه په ورځ راووزي. دغه مظاهرې تر ډیره سوله ییزې دي، خو له کبله د ترافیکو پر مخ لاري تړل شوي دي. اعتراض کوونکي د دغه جمهوري غوښتونکو میلیاردر هغه ژمنې ناسمې بولي چې د مسلمانانو، ښځو او نورو ورته مسایلو باندې کړې وې. ډیری مظاهرچیان ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشري ته وړ کس نه بولي. د مریلاند یو اعتراض کونکي وویل دا وایي که څه هم موږ واقعا نسو کولای هر څه بدل کړو او باید هغه څه چې سوي دي ویمنو، خو غواړو دوی پوه سي چې موږ ډیر خفه یو. دا ښه نه ده که څه هم نسو کولای کوم شی بدل کړو، خو ښه خبره دا ده چې زموږ خویندې او ورونه د یو بل تر څنګ ودرېږو او ټول یو باور ولرو. پرېږدي چې دوی پوه سي موږ له دې انتخاب سره جوړ نه یو. د ټرمپ کمپاین د دغه وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په خپله وینا کې وویل چې دی به د ټولو امریکایانو ولسمشر وي. دا مظاهرې داسې مال سوي چې د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدې هیلری کلینټن د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان وروسته سمدستي ټرمپ ته پر ټلیفون د هغه د بریالیتوب مبارکي ورکړه. دغه اعتراضونه داسې مهال کېږي چې ټاکل سوی ډونالډ ټرمپ نن د باراک اوباما په بلنه سپینې ماڼۍ ته ولاړ سي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او دوستانو زموږ د نن ورځې د 12 خبرونو ورستی خبري مجله درته سید سمیع عباس وړاندې کوي.
تشکر دوان مراد، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد تصویب قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در ولسی جرگه، تظاهرات علیه رئیس جمهور منتخب امریکا در بعضی از شهرهای امریکا و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید و خبرهای افغانستان و جهان از جکفر احمدی.
یک رهبر پیشین جهادی میگوید که گفتگوهای صلح باید با در نظر داشت قانون اساسی افغانستان اجرا شود. هزاران تن علیه دونالد ترامپ مظاهره کردند و از حملات احتمالی بالای گرد همایی های آمد در تاجیکستان هشدار داده شده است. سلام، خوش آمدید. صبغت الله مجددی رهبر پیشین جهادی میگوید که گفتگوهای صلح افغانستان باید با در نظر داشت قانون اساسی این کشور اجرا شود. آقای مجددی امروز گفت که هرگز مخالف گفتگوهای صلح نیست، اما در این روند به گفته او باید مسئله حق العبد محفوظ باشد. به گفته آقای مجددی در پروسه صلح میان حکومت و حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار این مسئله به طور لازم روشن نشده.
ما مأمور هستیم به یک صلح را در میان بیاریم، لکن اون صلحی که طبق شریعت و طبق قانون اساسی اسلامی باشه.
8 زن برای اعراض کرسی‌های کمیسیون‌های انتخاباتی در لیست شامل هستند که از سوی کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات به رئیس جمهور فرستاده شده. این کمیته روز پنجشنبه این لیست را با رسانه‌ها شریک ساخت. در این لیست نام‌های 36 نفر درج شده. قرار است از این میان 7 تن در کمیسیون مستقل انتخابات و 5 نفر هم در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به کار گماشته شوند. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در عملیات نیروهای امنیتی 11 عضو گروه دولت اسلامی و 70 شورشی طالب به شمول 2 قماندان محلی آنان کشته شدند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات از طریق زمین و هوا در 15 ولایت راه اندازی شده است. رادیو آزادی. هزاران تن دیشب علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در شهرهای این کشور از باستون تا لس آنجلس مظاهره کردند. اکثریت معترضان دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند و شعارهای ضد ترامپ را سر دادند. در این جریان سرک ها نیز برای ترافیک مسدود شدند. معترضان در اعتراض به تعهد ترامپ برای اخراج میلیون ها مهاجر ثبت ناشده و سخنان و اعمال وی که مسلمانان، زنان و دیگران را ناراحت ساخته مظاهره کردند. پیش از این تظاهرات هیلری کلینتون رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ از مردم خواست که با ترامپ فرصت رهبری کشور را بدهند. دونالد ترامپ برای نخستین بار به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا امروز از قصر سفید دیدار خواهد کرد. این دیدار بنابر دعوت رئیس جمهور باراک اوباما صورت خواهد گرفت. چند ساعت پس از پیروزی ترامپ در برابر هیلری کلینتون، رئیس جمهور اوباما تعهد سپرد که با وجود اختلافات چشمگیری که با ترامپ دارد، زمینه را برای انتقال مسالمت آمیز قدرت به او فراهم خواهد ساخت. در این حال وزیر خارجه آمریکا از مقام‌های وزارت خارجه این کشور خواسته تا با اداره آینده دونالد ترامپ همکاری کامل کنند. سفارت آمریکا در شهر دوشنبه میگوید که در مورد حملات احتمالی بالای گردهمایی‌های بزرگ آمد در تاجیکستان و سرحداتش با افغانستان معلومات به دست آورده است. این سفارت امروز در یک اعلامیه گفت که گروه‌های تروریستی ممکن حملات را انجام بدهند، اما سفارت آمریکا در دوشنبه از این گروه‌ها نام نگرفته است. سازمان عفو بین الملل میگوید اسناد و شواهد به دست آورده که نشان می‌دهد نیروهای حکومت عراق باشنده‌های قریه‌ها را در نزدیکی شهر موسل شکنجه کرده و کشتند. این سازمان که مرکزش در لندن است گفت که حدود 6 تن به اتهام دست داشتن با گروه دولت اسلامی در اواخر اکتبر در چندین قریه در جنوب موسل اعدام شدند. لین مالوف معاون بخش تحقیق دفتر محلی سازمان عفو بین الملل در بیروت گفت که مردان ملبس با یونیفرم پلیس فدرال دست به چند قتل غیر قانونی زدند و یک مقام ارشد پلیس چین برای نخستین بار با عنوان رئیس سازمان جهانی پلیس یا انترپول برگزیده شد. منگ هانگوی معاون وزیر امنیت عامه چین امروز در مجمع عمومی سالانه انترپول در جزیره بالی اندونزیا به این سمت انتخاب شد. این تقرار هانگوی انتقاد فعالان را برانگیخته. آنها میگویند که بیجینگ از این اداره برای تحت تعقیب قرار دادن ناراضیان در بیرون از چین استفاده کرده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. برخی از مقامات افغان در مورد دستایش دشمنان برای ایجاد اختلافات قومی و مذهبی در افغانستان هشدار می‌دهند. کمیته گزینش کمیسیون‌های انتخاباتی در مورد ترتیب لیست نهایی کمیشنران صحبت می‌کند. یک عضو این کمیته گفت:
بالاخره ما تا رسیدیم که 15 بهترین برای کمیسیون مستقل شکایات مرکزی و 21 بهترین برای کمیسیون انتخابات انتخاب کنیم.
قانون منع آزار و اذیت زنان در ولسی جرگه تصویب شد. یک عضو ولسی جرگه می‌گوید:
ما فکر میکنیم که با تصویب قانون کمک کردیم تا کسانی که محیط کار را، محیط تحصیل را برای زنان و اطفال نامسون ساختن، یک پیام برشان باشد در برابر قانون مسئول هستند.
شبکه این نوی حامی ژورنالیستان در افغانستان تأسیس شد. یک عضو این شبکه میگوید:
تلاش ما است که خبرنگارانی که مورد تعقیب تروریست‌ها و افراد زورمند قرار میگیرند به مساعدت و کمک بپردازیم.
مردم در ولایت تخار از آزار و اذیت گروه‌های مسلح غیر مسئول شکایت دارند. و تظاهرات علیه رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ در چندین شهر این کشور برگزار شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برخی از مقامات افغان هشدار میدهند که دسایس از سوی دشمنان در جریان است تا با ایجاد اختلافات قومی و مذهبی افغانستان به تباهی کشانیده شود. عبدالحکیم منیب معین وزارت حج و اوقاف روز پنجشنبه در مراسم افتتاح مجمع علمای حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان بروز اختلافات مذهبی را برای کشور یک مسئله خطرناک خواند. فاروق وردک مشاور ارشد رئیس جمهور نیز موجودیت دسیسه ها را در این خصوص تایید میکند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان میگویند دشمنان این کشور تلاش دارند در کنار ایجاد اختلافات قومی، زبانی و سمتی، اختلافات مذهبی را نیز میان مردم این کشور به وجود آورده و افغانستان را به سوی بی‌ثباتی سوق دهند. عبدالحکیم منیب معین این وزارت روز پنجشنبه در مراسم افتتاح مجمع علمای حرکت انقلاب اسلامی افغانستان دسیسه به خاطر ایجاد اختلافات مذهبی را خطرناکتر از اختلافات قومی خوانده و از عواقب ناگوار آن در این کشور هشدار داد.
دسیسه ای که به خاطر قوم، زبان و سمت جریان دارد، دسیسه است که روی آن سرمایه گذاری می شود. استخدام در سطح مقامات بلندپایه به همین خاطر جریان دارد، اما این دسیسه قابل علاج است. اما اگر دشمنان ما به این کامیاب شدند، میان مردم ما اختلافات مذهبی را پیدا کردند، این ملت از باسازی و یکجا شدن به دور باقی می ماند و به گونه واقعی به تباهی می رود.
آقای منیب همچنان روی نقش علمای دین برای جلوگیری از اختلافات و تامین صلح در افغانستان تاکید کرده و در این حال از رهبران حکومت خواست تا برای صلح تلاش کرده و از بروز اختلافات جلوگیری نمایند. مهین وزارت عجه اوقاف که در این حال رهبری حزب حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان را نیز به عهده دارد، در برابر اختلافات قومی در کشور اعلام جهاد نمود. مجمع علمای افغانستان میگوید که این نهاد به هدف تامین صلح، ایجاد وحدت ملی، سهمگیری در بازسازی افغانستان، ترویج فرهنگ اسلامی، حل اختلافات و برخی مقاصد دیگر ایجاد گردیده است. این مجمع با صدور قطعنامه حمایتش از پروسه صلح در کشور اعلام کرده و خواهان اتفاق میان رهبران حکومت، سهم ساختن علما در سیاست و قدرت و مشوره‌دهی در تصامیم و ایجاد یک دارالعلوم در کابل گردید. مولوی محمد نور رئیس مجمع علمای حزب حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان در این نشست نیز از اختلافات قومی و مذهبی ابراز نگرانی کرده و از علمای این مجمع خواست تا برای جلوگیری از بروز اختلافات تلاش نمایند.
ما کوشش کنیم در وطن ما شما اختلاف مذهبی نبیه، اختلاف عقیدوی نبیه، متفق و متحد باشیم، با هم هم نظر هستیم و هم نظر باشیم.
و اینی در کنار حل اختلافات صلح را یک نیاز خوانده و از جناح‌های درگیر خواست تا به خاطر تامین صلح در کشور راه مذاکره را در پیش گیرند. اسای هم فاروق وردک مشاور ارشد رئیس جمهور غنی که در نشست مجمع علما شرکت داشت نیز دسایز برای ایجاد اختلافات قومی و مذهبی را تایید کرده و برای خونسا نمودن آن نقش علما را مهم و برجسته خواند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخابات میگوید این کمیته لیست نهایی کمیشنران احتمالی کمیسیون‌های انتخاباتی را برای رئیس جمهور سپرده است. اعضای این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری ابراز امیدواری کردند افرادی که به اساس لیاقت و تجربه کاری از سوی آنان در نظر گرفته شدند توانایی این را دارند که انتخابات آینده را به گونه شفاف برگزار نمایند. از سوی هم فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید اگر در کارهای کمیسیون‌های انتخاباتی مداخله سیاسی صورت نگیرد شاید انتخابات آینده تا حد شفاف برگزار گردد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان میگوید که 8 زن و 28 مرد در لیست نهایی کاندیدان کمیسیون‌های انتخاباتی شامل هستند. اعضای کمیته گزینش روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که این افراد بر اساس شایستگی و تجربه کاری تعیین شده و پروسه گزینش آنان شفاف بوده است. جاوید رشید رئیس این کمیته میگوید
بالاخره ما تار هستیم که 15 بهترین برای کمیسیون مستقل شکایات مرکزی و 21 بهترین برای کمیسیون انتخابات انتخاب بکنیم. این پروسه ما تکمیل شد و دیروز ما ملاقات داشتیم با محترم رئیس جمهور و لیست نهایی خود بر از او رسماً تسلیم کرد.
کمیته گزینش در حالی از شفاف بودن این پروسه سخن میزند که یافته های بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا نشان میدهد که در این پروسه مشکلات نیز وجود داشته است. نداشتن تجربه کافی افرادی که از سوی کمیته گزینش برای کمیسیون‌های انتخاباتی در نظر گرفته شده است. عدم رویه یکسان اعضای کمیته گزینش با مصاحبه شونده ها، شریک ساختن فهرست نهایی با ریاست جمهوری قبل از شریک ساختن آن با نهادهای مربوطه از جمله مشکلات هستند که تیفا با آن انگشت انتقاد می‌گیرد. در همین حال فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز می‌گوید که اگر در کارهای اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی مداخله سیاسی صورت نگیرد شاید انتخابات آینده تا حد شفاف برگزار گردد. نعیم اصغری یک تن از مسئولین این مؤسسه در صحبت با رادیو زدی در این مورد گفت
در رابطه به اینکه چی تاثیرات را میتونه در انتخابات آینده داشته باشه این افراد ای برمیگرده به تعهد خود از یا یک تعداد افراد تخصصی و مسلکی هستند خود حکومت وحدت ملی به تعهد از آن برمیگرده که در کارهای از یا مداخله نکنند و یا را بگذارند یعنی مستقلانه کار بکنند. در اون صورت ما شاید یک انتخابات بهتر باشه نمیتونیم بگیم که کاملا انتخابات دقیق.
از سوی هم شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور از کارکردهای کمیته گزینش همیش قدردانی کرده و وعده سپرده است که مرحله نهایی این پروسه نیز با دقت و شفافیت کامل انجام شده و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین خواهند شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و زنان ولسی جرگا میگوید که تصویب قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال خوشبینی های را در این خصوص ایجاد کرده است. فوزیه کوفی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت برای تطبیق این قانون با ادارات مربوط تلاش میگردد تا در برابر آزار و اذیت عکس العمل به وجود آید. قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال روز گذشته از سوی ولسی جرگه تصویب شده، اما برخی مردم عام بر تطبیق آن باورمند نیستند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند از آزار و اذیت زنان و اطفال در شهرها، قریه‌ها، محلات تعلیمی و صحی و محیط کار بیشتر سخن زده شده است، اما برای اولین بار تدوین و تنفیذ یک قانون در این بخش سبب خوشبینی‌ها در کمیسیون زنان ولسی جرگه شده است. کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و زنان ولسی جرگه میگوید که این قانون برای کسانی که با آزار و اذیت مواجه میشوند اطمینان میدهد زمانی که در برابرشان کار غیرقانونی صورت میگیرد تعقیب پیگردد. فوزیه کوفی رئیس این کمیسیون هرچند تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال را یک کار مشکل میداند، اما میگوید در کل تصویب این قانون امیدواری های را به وجود آورده است.
ما فکر میکنیم که با تصویب قانون درست است که در مرحله تطبیق ممکن با مشکلات مواجه شویم، مثل که هر قانون در مرحله تطبیقش با مشکلات مواجه است، ولی ما فکر میکنیم با ساخت از این قانون یک مقدار کمک کردیم تا کسانی که محیط کار را، محیط تحصیل را و تا محیط زندگی بیرونی را برای زنان و اطفال نامسون ساختند، حداقل میتونن که یک پیام برشان باشه که اگر بار دیگر مرتکب چنین جرم میشن در برابر قانون مسئول هستن و براءت ندارن.
این قانون که در 3 فصل و 29 ماده تهیه شده است روز چهارشنبه از سوی ولسی جرگه تایید کردید، اما هنوز همین قانون با تایید مشران جرگه و توشیح رئیس جمهور نیاز دارد. با اساس این قانون هر نوع آزار و اذیت زنان و اطفال که به شکل زبانی، تصویری، نوشته شده و یا فیزیکی باشد جرم خوانده شده و انجام دهنده آن در برابر قانون مجرم شناخته می شود. جریمه افراد با توجه به جرم انجام شده تا 20,000 افغانی می رسد، اما در صورت ادامه جرم بیشتر از این نیز شده می تواند. شورای وزیران پیش از این نیز با توجه به حساسیت های اجتماعی در سال 1394 به همین هدف مقرره ای را تصویب کرد، اما به باور مسئولان این مقرره به نسبت نداشتن ضمانت اجرایی تاثیرگذاری چندانی نداشت. هرچند کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و زنان ولسی جرگه از توشیح قانون منع آزار و اذیت در برابر زنان و اطفال نگران نیست، اما در جامعه نظریات مختلف در خصوص تطبیق این قانون وجود دارد. ریحانه و مقدس عطلوال دو تن از فعالان زن در مورد میگویند
شاید یعنی خیلی مفید واقع نشود، بخاطر از اینکه ما در تطبیق قانون متاسفانه مشکل داریم. وقتی قانون تطبیق نشود دیگر نیاز نیست ما قانون متعدد داشته باشیم.
من فکر میکنم که داشتن قانون بسیار زیاد مهمتر است، به خاطر از اینکه تا که ما یک سند نداشته باشیم نمیتونیم به اساس از او کدام اقدام کنیم. مشکل تنها متوجه یک خانم و دو خانم نیست، متوجه دختر هر فامیل است، متوجه خانم هر فامیل است، متوجه خواهر هر فامیل است.
در کنار این قانون، قانون منع خشونت در برابر زنان که به باور برخی از اعضای ولسی جرگه بیشتر یک قانون عمومی به شمار میرود هنوز هم به سرنوشت باقی مانده است. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و زنان ولسی جرگه میگوید که تلاش ها برای تصویب این قانون نیز ادامه داشته و امیدواری های وجود دارد که در این بخش نیز کارها در تناسب با گذشته سریع تر گردد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
برخی از نهادهای حامی خبرنگاران و فعالان مدنی میگویند که در 2 سال اخیر تهدیدات و خشونت ها علیه ژورنالیستان و فعالان مدنی افزایش یافته است. شبکه حمایت از خبرنگاران و فعالان مدنی در معرض خطر که به روز پنجشنبه به فعالیت آغاز کرد میگوید در کنار مخالفان مسلح دولت برخی از ادارات دولتی نیز در این خشونت ها دست دارند، اما مقامات حکومتی میگویند که حکومت متعهد است به حمایت از خبرنگاران فعالیت خود را ادامه بدهد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
شبکه حمایت از خبرنگاران و فعالان مدنی در معرض خطر در حال آغاز به فعالیت می‌کند که 2016 خونین‌ترین سال برای خبرنگاران در افغانستان خوانده شده است. در چوکات این شبکه 5 نهاد فعالیت دارد و این شبکه برای خبرنگاران و فعالان مدنی که با تهدید و خشونت‌ها روبرو هستند عدالت خواهی می‌کند. محمد هارون معترف یک عضو این شبکه روز پنجشنبه در مورد فعالیت‌های این شبکه در یک نشست خبری گفت:
در قسمت وقایع اضطراری خصوصا تلاش مایی است که خبرنگاران که مورد تعقیب تروریسم، تروریست‌ها و افراد زورمند چه در مرکز و در محل قرار می‌گیرند، ما بتانیم به عنوان یک نهاد حامی به مساعدت و کمک بپردازیم.
ناامنی، محدودیت‌های کاری، عدم دسترسی به موقع به معلومات، بررسی نکردن قضایای خشونت و نبود امتیازات لازم برای خبرنگاران و فعالان مدنی از موارد است که این شبکه را به شدت نگران ساخته است. مسئولان شبکه حمایت از خبرنگاران و فعالان مدنی در معرض خطر میگویند که در 8 ماه سال جاری میلادی 11 خبرنگار در افغانستان کشته شدند و ده ها مورد تهدید و خشونت علیه آنان ثبت گردیده است. در تازه ترین مورد، نعمت الله ظهیر خبرنگار یکی از تلویزیون های خصوصی جمعه گذشته در انفجار در ولایت هلمند جان باخت. در این حال شبکه حمایت از خبرنگاران و فعالان مدنی در معرض خطر می گوید که فعالان سیاسی و مدنی نیز در این اواخر با تهدیدات جدی و پی هم روبرو بوده اند. احمد سیدی با نمایندگی از فعالان سیاسی در این نشست با انتقاد از حکومت گفت که موارد خشونت علیه آنان به گونه درست بررسی نشده است.
بار بار تکرارن زمامداران از رئیس جمهور گرفته تا پایین وعده دادن که ما حمایت میکنیم، ما پشتیبانی میکنیم، اما نتایجش بسیار ناچیز و غیر محسوس بود.
اما مقامات حکومتی میگویند که حکومت موضوع مسئولیت و دفاع از خبرنگاران را جدی دانسته و در این زمینه کارهای نیز صورت گرفته است. تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که کمیته مسئولیت خبرنگاران که رهبری آن را معاون دوم ریاست جمهوری به عهده دارد، قضایای خشونت علیه خبرنگاران را به گونه اختصاصی بررسی خواهد کرد. وی میگوید نشست سوم کمیته مسئولیت خبرنگاران که هفته آینده برگزار می شود، بخش عمده اجندای آن بررسی موارد خشونت علیه رسانه ها و فعالان مدنی به خصوص خبرنگاران است. در این نشست قضایای خشونت علیه آنان و همچنان گزارش ها در این رابطه مورد بررسی قرار می گیرد. در این حال شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی انتقاد می کنند که نهادهای دفاع از آنان طوری که لازم است دست به کار نشده و از حقوقشان به گونه درست دفاع و حمایت نکردند. اما شبکه حمایت از خبرنگاران و فعالان مدنی در معرض خطر تاکید دارد که انسجام فعالیت‌های این نهادها می تواند فشارها بالای مسئولان حکومتی را افزایش داده و آنان را به اقدامات جدی در این زمینه وادار سازد.
باشندگان شهر طالقان، مرکز ولایت تخار و ولسوالی های این ولایت از افزایش روزافزون تفنگداران خودسر و افزایش جرایم جنایی در سطح این ولایت شکایت دارند و عامل بی‌ثباتی تخار را زورمندان عنوان می کنند. آنها می گویند که در این رابطه چندین بار به مقام های محلی این ولایت شکایت کردند، ولی شکایات آنها تا به حال هیچ جایی را نگرفته است. در این مورد اجمل آریان از ولایت تخار گزارش دارد که با هم میشنویم.
باشندگان شهر طالقان، مرکز ولایت تخار و ولسوالی های این ولایت از افزایش تفنگ بازوشان خودسر شکایت دارند. آنان میگویند که افزایش این گروه خودسر سبب افزایش جرایم جنایی و قتل های زنجیروی در سطح این ولایت گردیده است. اهالی شهر طالقان عامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی جاری این ولایت را تفنگداران خودسر عنوان میکنند.
مردم باشنده های ولایت نگران ساخته و ما شاهد چندین قتل و خطای زنجیره‌ای در ماه‌های گذشته در شهر طالقان بودیم و
دمی خلایی که در خندز با وجود آمد، یک تعداد افراد مسلح غیر قانونی با استفاده از این فرصت مورد تخار شدند. اینا دست به همین خشونت ها همین اکسسل ممنوع در ولایت تخار میزنند. مسئولین دولتی باید یک قسمت توجه جدی داشته باشند که اینا ممکن است اگر جلوگیری نشه وضعیت بسیار زیاد فاجعه‌بار کنه.
در عین زمان مسئولان قماندانی امنیت تخار میگویند که در هفت ماه گذشته سال روان 304 قضیه جنایی در این ولایت به وقوع پیوسته که از این میان 41 مورد آن قتل میباشد و افزون بر آن 267 فرد مظنون نیز در پیوند به جرایم مختلف از سوی پلیس بازداشت شده اند. خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیت تخار در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
خب ما چندین موارد از این تفنگدارا را دستگیر کردیم و به سلاحشان گرفته شد، خود از آن به پنجه قانون سپرده شد، ولی در مجموع به همه معلوم است از یک سو تهدیداتی که از سوی مخالفین است بالای یکی دو سه ولسوالی ما اکثر وقت نیروی امنیتی مصروف نبرد هستند در اوجا که از اوجا فارغ باشند و بتانیم که در داخل شهر برای خل سلاح از این افراد اقدامات بکنیم.
با این همه وفی الله رحمانی عضو شورای ولایتی تخار میگوید که در خصوص جلوگیری از قضایای جنایی و افراد مسلح غیر مسئول پلیس این ولایت به گونه مسلکی عمل نمیکند. بر اساس گفته های آقای رحمانی پلیس ملی تخار در خدمت زورمندان قرار دارند نه در خدمت مردم جامعه. وی افزود که همکنون در برخی ولسوالی های این ولایت طالبان مسلح حضور فیزیکی دارند، اما مقام های این ولایت در خصوص پاکسازی ولسوالی های این ولایت اراده جدی ندارند.
افراد غیر مسئول است، ما کاملا نگرانی جدی داریم از اینا، یا نتونه ما نگران داریم. این یک جوان عادی ما یک شهروند ما در ولایت با فکر آرام کار بارش گشته نمیتونه. جلوی از اگر گرفته نشود ما شاهد وضعیتی که فعلا در خانواده قندز است شاهد امر ما شاهدش باشیم. وضعیت
تخار در زون شمال شرق قرار داشته و یکی از ولایت‌های نسبتاً امن کشور به حساب می‌رود و تمام ولسوالی‌های این ولایت در تسلط نیروهای دولتی قرار دارد، اما برخی اوقات ولسوالی‌های ماورای کوکچه و ولسوالی اشکمش این ولایت شاهد درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح باشد. اما از یک سال به این سو افزایش جرایم جنایی و افزایش افراد مسلح غیر مسئول باشندگان تخار را نگران ساخته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
هزاران نفر در شهرهای مختلف امریکا علیه برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به سرکا برآمده و دست به تظاهرات زدند. معترضان راه را برای ترافیک نیز مسدود ساختند. اعتراضات در امریکا زمانی راه اندازی شده است که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا امروز به دعوت باراک اوباما از قصر سفید دیدن کند. فرشته‌نگاه در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
از باستن تا لس آنجلس و دیگر شهرهای ایالات متحده ای امریکا شاهد اعتراضات مردمی علیه برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا اند. معترضان علیه دونالد ترامپ شعار می دهند: به گفته پلیس حدود 400 نفر در آستن مرکز ایالت تکساس را پیمایی کردند. آنها علیه تعهد ترامپ برای اعمار یک دیوار میان امریکا و مکزیکو شعار دادند. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفت برای جلوگیری از ورود پناهجویان مکزیکویی به کشورش یک دیوار را در سرحد اعمار خواهد کرد که هزینه آن از مکزیکو گرفته خواهد شد. همچنان معترضان در نیویورک در مقابل هتل بین المللی آقای ترامپ شعار دادند. یک گروه دیگر از معترضان در مقابل قصر سفید رفته و شمع روشن کردند. در واشنگتن نیز اعتراض کننده ها در پانتون آمریکایی بیرق های این کشور را به آتش کشیدند. صدها تن دیگر در ایالت فلادلفیا، باستن، پورتلند و اورگان نیز دور هم جمع شدند. گفته می شود که شهرهای سان فرانسیسکو، لس آنجلس و اوکلند ایالت کالیفرنیا نیز شاهد تظاهرات علیه دونالد ترامپ خواهند بود. بانک اعتراضات علیه برنده شدن آقای ترامپ در امریکا تا حد زیاد سلامیزند، اما باعث مسدود شدن راه‌ها برای ترافیک شده است. معترضان بیانات آقای ترامپ علیه مسلمانان، زنان و مهاجرین را نامناسب می خوانند. بسیاری از اعتراض کننده ها دونالد ترامپ را شایسته ریاست جمهوری امریکا نمی خوانند. یک تن از این اعتراض کننده ها در مریلند می گوید او می گوید با آنکه واقعا ما نمی توانیم چیز را تغییر دهیم و باید آنچه را که صورت گرفته است بپذیریم، اما آنها باید بدانند که ما عصبانی هستیم و این یک افتضاح است و حتی با آن که چیزی را تغییر داده نمیتونیم، اما امین که گرده هم آمده ایم احساس خوب به ما میدهد. کمپاین دونالد ترامپ تا کنون در مورد تظاهرات جوری در این کشور چیزی نگفته است. ترامپ در اولین سخنرانی خود پس از برنده شدن گفت او رئیس جمهور تمام مردم امریکا است. هیلاری کلینتون رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پس از اعلام نتایج با آقای ترامپ تماس تلفنی گرفته و با او مبارک باد گفته است. همچنان قرار است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا امروز به دعوت باراک اوباما از قصر سفید دیدن کند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.